په کوم بهر چې پلشه بده هغه سبوتاژوي په دې برخه کې ساسو په نظر سره د حکومت چې دغه هڅه چې د ایران د روسي لخوا کیږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خندونه رامسنه
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره د خلکو سره ده چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري
خو عملا امریکا تر څو پر طالبان سره کتلی ایران کتلی دی اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت خوښته نه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي دا نقش ډیر واضح دی تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع په لور چې د افغانستان حکومت وروسته چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بخش کې هم اجماع ټول په منطقې کې و د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپه دي یوازنی شی چې دلته باید ور باندې تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې دلو درې تر دې حده کوشش سو دی او دا کنټرول کړي چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي آیتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي هغه واید نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګ مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبری د افغانان په لاس کې
د ښکاری چې تر اوسه پورې نه هم امریکا پر علي شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ایز اجماع رامنځته کړي ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم د اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ایز اجماع رامنځته شي دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفر نه شوی هغه بې نتیجې و اساسي ستونزه د سیمه ایز اجماع په برخه کې به سوي اساس پر نظر
سیمه ایز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له لوري تر یو حده پورې شته او نړیوال اجماع مکمل شته داخلي اجماع مکمل لري سیمه ایز اجماع کې بعض ستونزې شته بعض وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو دلاري د مذاکرات لري هغه لږ چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیجات صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوځي صاحب تاسو شایسته ستلو پاکستان سفر درلوده د افغانستان د ملي امنیت سره کار انت چینتا او عربستان سفر درلوده تر څو په د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسو سی وراغ تشویش شي هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې جوړ د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخې کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا خلل کې هغه د مدیریت وړ دي او په دې برخې کې کار روان دي
ک وسنې وځي ته وکړل شي د سولې لپاره کومه هڅه چې روان دي طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني لا یو خو ک امریکا هله ځله شروع کړي دي په مقابل کې د رقیب هیوادونو لخوا هم ځنه هڅه پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لاهم شکونه دی او عملی ګامونه نه رپورټ شوی د ټول حقایقو ته پکاتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دا بهیر بل اخر بریالي بشي کنه بیا به هم کلونو دوام کوي او بیا به هم جګړه وي
موږ افغانان یو سره هدف لرو هغه هدف سوله ده او د وطن آبادی ده تیر څلوېشتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي ټول افغانان د ټول سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې سوله غواړو مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي شک شوبې راځي بحثونه راځي سوالونه راځي تعدد ارتباطات د طالبانو سره یاد نور شان کې راځي خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لري نه سي ان شاء الله امیدواریسته چې دا ځلې بعد څلوېشت کالو ټول خپل په هغه منسجم تدبیر مثبت فکر او په مثبت سیاست سره وکولای شو د دې څلوېشت کلن بحران ته پای ټکی کړي
دوستانو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لا ویاند هارون چخنسوري سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوریده اوس هم رازو ونیس پروګرام ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي
ازادي رادیوي مجله هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
مات پلار کانو بوټو واز نه کول منصور بس ندی کسو مینا میولی دلا یبر هر پر هر دا الام غر باندرا واولی دما اسی دا اوخو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو
دا نظاما گما دما گسا سانی دما گسا گما دانی سا گما دانی سانی دما.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غیګو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپان کې به لند کیسه سوال واوري
لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لبسې کلمې راووته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یکدا. پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یکدا. پټ سترګي پټ خلې په نور پسې سیوریزی. لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لار، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کاله په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردرې کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ څراکی هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګېدلې. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی. خو ترڅو مو دی ورستا کله چې په هیواد کې د کورنۍ جګړو اور بل شو، د هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواد کډې کولو تاړ شو او کوزی پښتونخوا ته مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعرو چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډیر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري، د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوې او مقالې واورولې. د مخکتنې دې غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د مخکتنې دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې وه چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شعر مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د مخکتنی په دې موخه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شعرونو بیاناوي او مقالی واورولی. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغه چې د منصور په شاعرۍ بیانا واورولا. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږه ورکړي دي. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته یې د تمدن درس ورکړی دی په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخرڅوه داسې لږ لږ وکتل. یو دنیا پکې پرته یو او ادب پکې پروت دی او تیوري او درس پکې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لا پدار شوی نه دی خو د مینې او هجران درد سړکی سندره شوی او تر منګ او تاسو را رسیدلی دی. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه رواني کیفیت ژور فکر اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي لکه ګوډۍ ځان سنگار کو روانه شولا لکه ماشوم غوندې په ځان پسې روانه کړم.
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي د اغیار چې پای کې تقریبا تر سهاده پورې کامیاب وو اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راغله، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاورې او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنی په دې موقعه ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ږدو:
لنډ کی صدا د خپل وطن بدر توکړما، لنډ کی صدا د خپل وطن بدر توکړما، خان بی کورش ها خان بی کورش ده نو کر بی کورش ده خدایا من را ولی دل بر بی کورش ده.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا:
چې په تور خم باندې راواولی د میل د ماشوم د شمل ورو پښتنو مینه می ولیدلا، مات پلار کانو بوټ آواز نه کول منصور بس ندی پسو مینا می ولی دلا، یا پرهر پرهر دا الام غر باندرا واولی دما، اسی دا اوخ کو سمندر باندرا واولی دما، زما پزڑا باندی کابل ورے دا مانا تورخما بلا سوالو نکول.
محمد ګل منصور چې د سوات کابل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1999 میلادي کال یې شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو، اوس بنګړي چاله واخلم، رومال راولېږه، د غوږونو والی مخر سوه، او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګې خپرې شوې دي.
دا چم د سورو تال دی په ګډا راځي سندرې، دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقي کې سور د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سور نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسر دی سا پا چکم دے دا بی جوړ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو ریکب گندار مدم جان ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه پا آسان طریقے تو چ مونس مذکر کنا کومل مونس سره تشبیه کو او دغه چکم دے تیور مذکر سره نو دغه دو شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دي شي یو شکل هم کې دي شي نو دا راک استعمالږي بیا په نور خبر راځي وادي سموادي وادي سموادي چې دي وادي دي ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمالږي سموادي دغه په نیم دغه سره استعمالږي نو بیا دي کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نری سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کن سارے ما ودا نیر زادا نی په ما بغا مر صدا نیر سا دې کا راک معلومیږي مثلا شو اوس راک ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیر گر سا په دغه دومره ځای کې معلومیږي چې دا دغه راک دی نیر گا ما دا نی زا سا نی دا پا ما رے ما گا رے نی دا نی رے گا رے نی رے سا نی رے گا رے سا لکه دی دا دومره ځای چې کوم دا اغه راک معلومه دست دا هر راک یو شکل وی ها نو هغه مالکم اس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke alapunam ki gidi da alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar aa الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر رسیدې شي کمینا وس خاکسار شه د ملنګ جان ساشیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیه ته باجا ارمونیه نو چې لکه باجا تبله دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې ورشه چې د موسیقي اغه ځان چورتوي ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال غده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نی نو اغه سې و نات په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال غده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څومګ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته لیشو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازه باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دی
د کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دی پدې کې فرق څه شه دی د زینو आवाज غټ دی د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولینا د ته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر راګونو کې تو پیر کی تاسو یو راک ته غټ آواز نیسی بل ته کمزور نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبر دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورتا وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی خو دې ته سب تک ویلی چې دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنې سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا د سی غټ आवाज سره سا سا د سی غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندري په اسانه نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې आवाज نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سي آفرین نو بیا دې نه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي لکه نری आवाजونه چې هغه پور ویل شي بیس کې आवाज کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازي پنځه زی وو رازي شپک زی پنځه رازي شپک زی وو رازي دسی یا وو زی وو رازي دسی دسی دغه مشته
او ساز ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره بشکره
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو هم دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکاره کی او بل خبر ده چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو د کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږی نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه نشته
د ورسته پښتني په توګه چې تا موسیقي کې هارمونی نه ای آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونی پکې نه ای
نو کوي خو ډیره خبره ده او کنه وی نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وی یو رهبر یا اغه میوزیک ډایریکټر چورته وی کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دته مونږ پورتو کې شپېلې وای کنه
بله بله
ښه نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه ور سره سور کی د سیو سازینه غون دی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه دی پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپېلې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي نو چې وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرتوی او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اک په پایل کې دارته وای چې والی شعر وای
شعر خو هر خدای مانه یوزې کې چې پښتنه وکړ نو مرته ویل چې ځکه شعر وای مته شاعر یم
اوس به په اصلي علت باندې خبرې وکړي شاعر خو یې
اصلي لته دا ده چې هغه څه چې زما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کړم هغه ته زه د شعر جامې ورغوندم او شعر ترې جوړوم
که درته وایي چې تر اوسه پورې تاسې څومره شعرونه لرئ
داسې دقیق شمېر خو نه در راته معلومه خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي
کله تاسو شعر لیکئ آیا په شعر لیکلو کې تاسې اصولو ته هم پام کوئ
اصولو ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان د شعر ظاهري وجود چې کوم ده دته باید توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکې له دې نه شعر ولیکي اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګری چې سړی وایي چې زه باید دغه سیستم استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
نیازی صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سي ښه شعر ویلی سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلی یا لیکل پایلی نو یو څه خامي به پکې کته چې درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړې و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم لازل شعر پیل کړه ذاته په دې نه پدلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې دا سیو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت معلوم لازل شعر پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم اخلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت په وسل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نو مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري
او ډیر کله
یا سپرلې دې او یا مین د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان ثوري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان ثوري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران ثوري خوب کې وینم یو ګلاب را ته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب را ته مسکې دی چا می لستی د شلیدلې گریوان ثوري لاس می ونیسا پټند ملایکه راته وای د سپیسل قران ثوري شعر سوي خود ژوند د انزورونو شعر سوي خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان ثوري او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوري قربان ثوري قربان ثوري قربان ثوري
اګه اوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کله شعر لکھما دن مخ کے جز یو مصرا یو بیت و لکھما وال پہ ذہن کے پل بے کرا کتنا کوما بیچ کلا غزل بش پڑا کم یا کم شعر نظم بش پڑ کم بلا غور سپی یو زل دو زل دے زل خپل کرا کتنا کوما دین ورا خوا چ کلا منگا پونتن کو حالت مو گ بہیر در لو دا خفال بہیر و پاگ خفال غڑے و مچ تقریبا سو شعر نہ مل کرا کتنا تو بلان دی کڑی دی
اتا سی کوڑی دی خپل شعر لاری س بیان کڑی کدی سی وزیر تو وے
لیوال سے بیو خبر دا غوای چې موږ لا ادبیات غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزل استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه صدا موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شیر تر څنګ بیا نثر هم لیکي کڅنګه
هو نثر لیکمه تحقیقی مقالم لیکمه او هنری نثرونه هم لیکمه لنډې کیسې هم کله کله لیکمه
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه
نه اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کډیر مینوال لري لکه عام خلک مانه تر اوسه پورې کوم سندرغاړو زما د شعر هیلند کې البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزل ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوی دا شعر او ځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوی له مانه چا وختونه دا کړی او لکه ما ورته خپل چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزل زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړو نشي کولای چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړو لته نه ستا شعر وړي خوښیږي کوم سندرغاړو ته خپل شعر ورکړي په خپل आवाज وی
کچر تاغه مان غختنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم ملک هارون باشا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې وسو سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته زکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي دا سندرغاړي دي چې دا توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیروسی
ملک مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
زرپانه د خار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرو شور زیاتې ده څومره چې شور زیاتې ده په همغه اندازه د خار بی باکه چیر هم ښکاری ده شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګوڼه زیاتې ده د خار د کڼي دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ دیوی خزی په زنګون ایوا واړه ماشوم سر ایښی د ماشوم توپ د خوب په یاغې څپو کې ورک دی خزی د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې خزی جټکه وخوړه ژری خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خول څو ځله یې خوله وازی وکړه پاسي اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یو خاشي به وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یو اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په خار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګي دو سره سمې لخلی د مور کلمه راووته خځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ ده غسترګي خپل کړی ده غ ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه شبه لمور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خزی په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه شبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تک هم یو څه زیات شوه د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنی پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنه جامعه پتن دی سر یې د شرشمو په تیلو غړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک بیرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غږ کې ونیو او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته، د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې 9 بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم نه ترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و، لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو. نه، دکاندار جارو په ځمکه گزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر او ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرت په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی.
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و، او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلوېخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو وکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پانی کاندي تار پتار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن لسر خول پرې با سیمړسي، د بیوزل وینې توی کاندي خونخوار، چه لبرمه از مری را پی زنگلو که لعکو بای داری تیرو جبار. پر سوره یو باندی ویر پریوت لپاسا، محمد واکمن چولاره پا بلدار، یوارشو اسیر پلاست مرچمنو، انتقال وکر قبر لبلوار، پس سماوی ودان هنگران وو، پټی کنو پر درست جهان او څار، د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی ولر قید مړینه د زکه څه یوالو ته له هسته په دیلار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کرے پکی گلون حسن ساز غوندیے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بې نیاز غوندې، کرې رنگ وی کتراش وی کچار می تک بدلا پخپل لا روان یی بی استاد غوندی پمینه مینه خدای تپلار جانان وای پمینه مینه خدای تپلار او جانان وای دا زک خوبی تولا بی انداز غوندی ما وی چی غنی یار چی بی انداز غوندی ادب دے در کی کم زبان دراز غوندی